اته بجې شوې. احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه. د افغان معترضو میرمنو یو شمېر ډلو د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې پر روانه غونډه کې د طالبانو د استازو له ګډون سره مخالفت څرګند کړی دی. دغو ډلو پرون په جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکوي، نو د دوی مخه باید په نړیوالو غونډو کې ونیول شي. ارخوانی شنبی غورځنګ د ښځو د هیلې د کړکۍ په نوم غورځنګ او یو شمېر نورو ښځینه فعالانو د دوحې په درېمه غونډه کې د طالبانو د ګډون مخالفت کړی. ملګرو ملتو ویلي دي چې د رواني جون میاشتې په دیرشمه به د سرمنشي انتونی ګوتیرش په مشۍ د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي. ملګرو ملتو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. طالبانو ویلي دي چې شاید د دې غونډې په اصلي بحثونو کې برخه واخلي. د راپورونو له مخې د قرغیزستان د انرژي وزارت هغه پلان چمتو کړی چې له مخې د هیواد او تاجکستان پر روان 2025 میلادي کال کې د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا صادروي. د منځنۍ آسیا ټایمز ریس وی پاڼې د راپور له مخې دا پلان تر 2015 کال د قرغیزستان د انرژي د ملي پروګرام یو برخه ده. قرغیزستان اټکل کوي چې د روان کال په دوبی کې به د کاسازر پروژې له لارې پاکستان ته 1.25 میلیارد کیلو واټ برېښنا صادره کړي. کاسازر د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د منځنۍ اسیا د برېښنا د لیشت پروژه ده. د روان کال په پیل کې قرغیزستان له پاکستان او تاجکستان سره د دې پروژې د رغونې د بیا پیل په اړه یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم په ننګرهار ولایت کې د یو روغتیایي کلینیک ته جوړېدو خبر ورکړ. آی او ایم پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې دا کلینیک د اروپایي ټولنې په مالي ملاتړ جوړ شوی چې له پاکستان په دی وروستیو کې د راستنو شویو کډوالو په ګډون به د غازی کلی شپږ زره کورنۍ ګټه ترې واخلي. بیان زیاتوي چې امبی کلینیک په زړه ودانۍ کې د ورځې د 40-50 ترمنځ ناروغانو درملنه کېدله، خو د نوې ودانۍ له جوړېدو وروسته دې کلینیک ته شاوخوا 150 ناروغان مراجعه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي چې سږ کال به د افغانستان د روغتیایي سیستم لپاره له ننګونو ډک کال وي. د دغه سازمان په وینا اقتصادي ستونزې او د روغتیا په سکتور کې د پانګونې کموالی د افغانستان د روغتیایي سیستم په وړاندې تر ټولو لوی ننګونې دي. خیبر پښتونخوا کې څلور پاکستانی عسکر هغه مهال ووژل شول او درې نور ټپیان شول چې د دوی موټر پر یوه ځای پر ځای شوي ماینو خود. یو پوځي افسر د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون د بنو په جان خېلو کې وشوه. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د روسیې په محکمې پرون یو ځل بیا د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبريالي آلسو کورماشي و د توقيف موده تمدید کړه. د روسیې د کازان شهر محکمې په خپل حکم کې د میرمن کورماشي و د مدافع وکیل دا غوښتنه چې نوموړي د کورنی توقيف کې وي رد کړه او په دې توګه د هغې د توقيف موده د اگست تر 15 منټې پورې وغځوله. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په کابل کې واکمنو طالبانو اسلام آباد تورن کړی چې د کابل او پیکینګ د اړیکو د خرابېدو هڅې کوي. کدا سی وي اسلام آباد ولې داسې کوي؟ د چارو کتونکو زردوشت شمس
غواړي چې یاد دوی چې د چین سره اړیکې یو کې یو څه ستونزه را پیدا شوې ده، یو څه بې باوري د دوی ترمنځ را پیدا شوې ده، هغه فشار په ځان کم کړي.
وړاندې به په خبرونه کې د دې ترڅنګ واوري
پکتیکا د پاره د اوبو برښنا محترم مقام سریرش چک دیمونه منظور کړی دي.
د کرکټ د نړیوال جام په اړه او د دې جام په درشل کې د افغانستان او سکاټلند د لوبې په ارتباط هم اوریدل شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبان حکومت پر پاکستان تور لګولې چې د کابل او پیکینګ ترمنځ د اړیکو د خرابولو لپاره هڅه کوي. د طالبانو د حکومت بیان صبیح الله مجاهد د افغانستان یو خصوصي تلویزیون چینل ته د څرګندونی داسې محل کړي چې د افغانستان او چین اړیکې تر بل هر وخت تاود دي او د نور پراختیا لپاره هڅې روانې دي. تفصیل د احمد تکل پورې.
پرون داسې مهال چې د پاکستان د حکومت یو امنیتی پلاوی په کابل کې او د پاکستانی چارواکو په وینا په خیبر پښتونخوا کې پر چینایي وګړو د څو میاشتو مخکې خونړۍ حملې په اړه معلومات غوښتل، د طالبانو د حکومت ویان تور پورې کړ چې اسلام آباد د افغانستان او چین د اړیکو د خرابولو هڅه کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د شپږویشتمې حمله د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي وسله والو کړې ده، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د دې حمله پلان په افغانستان کې جوړ شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا تلو نیوز ټلویزیون ته وویل چې د اسلام آباد دا تورونه منطقي بنسټ نه لري.
ادب قراردادان نیت بای چینی در پاکستان هی مرتبط با پاکستان است.
با پاکستان که پر چینایی وگر و حمله در پاکستان خپل کورانه مساله ده او پا افغانستان پر هیچ تړاو نلری. هغه راپور چه پاکستانیان خپور کرده ده دل پاره یو حدث ده چه ده چین و افغانستان ترمنز به اعتمادی جوره کری. مونگ ده پا وار وار رد کرده او ده خبر کم منطق هم نلری.
طالبانو پر افغانستان له واکمنې دورسته له چین، روسیې او ایران سره چې د سیمې مهم لوبغاړي دي ډیر نږدې اړیکې جوړ کړل، خو له چین سره د طالبانو د حکومت اړیکې ځکه ځانګړي دي چې اساسي اقتصادي همکاري ده. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس باور لري چې پاکستان د چینایانو د امنیت په ټینګښت کې د پاتې راتلو لپاره پلمې جوړوي.
دا چې پاکستان د چینی اتباو په امنیت ساتلو کې پاتې راغلی دی، غواړي چې خپلې دې ناکامۍ ته یو بهرنی بود ورکي او هغه دوی د مسؤلیت طالبانو یا د افغانستان خواته راجی کړي او چین ته ووایي چې ستونزه په بهر کې وه او غواړي چې دوی چې د چین سره اړیکې یو کې یو څه ستونزه را پیدا شوې ده، یو څه بې باوري د دوی ترمنځ را پیدا شوې ده، هغه فشار په ځان کم کړي.
د جاپان ان ایچ کی خبری آژانس پرون د طالبانو د سوداګرۍ وزارت د ویان اخونزاده عبدالسلام جواد له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي افغانستان غواړي د یو کمربند یوې لارې د پروژې په چوکاټ کې له چین سره اقتصادي اړیکې پراخ کړي. د آژانس د راپور له مخې ښاغلي جواد ویلي د طالبانو حکومت اوس مهال له چینایانو سره د دې پروژې په اړه خبرې کوي. نوموړی زیاتوي چې افغانستان کولای شي له دې لارې خپل محصولات چین او نور نړۍ ته صادر کړي. ویان د هم ویلي دي چې د طالبانو حکومت غواړي له چین سره د سوداګرۍ لپاره په شمال کې یو نوې لار جوړه کړي. د چین او پاکستان اړیکې له کلونو راهیسې خورا نږدې دي، خو چین چې اقتصادي د سیاستونو اساس جوړوي له طالبانو سره هم خورا نږدې اړیکې پالي. داسې مهال چې د چین په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، پیکینګ د افغانستان د سفیر په توګه د طالبانو استازی منلای دی. چین همدراز د افغانستان په قانونو او نورو سکتورونو کې خورا زیاته پنګونه کړې ده.
د پاکستان پلاوی د چینایي انجنیرانو د وژلو د قضیې په تړاو تیرونه په داسې وخت کې کابل ته ولاړ چې ټاکل شوې ده د پاکستان سریاعظم شهباز شریف روانه اونۍ سېشنبه په څلور ورځني سفر چین ته سفر وکړي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په پکتیکا کې د اوبو د یو چیک ډیم د جوړولو کار پیل شو. ځای طالب چارواکی وایي د دې پروژې هدف د چیک ډیم نږدې سیمه کې د ځمکلاندې اوبو د کچې لوړول، د سیلابونو د زیانونو لښوالی او د یادې سیمې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د دایمي اوبو برابرول دي. دوی زیاتوي په روان مریض کال کې د پکتیکا په مرکز او ولسوالیو کې څوارلس د اوبو واړه او منځني چیک ډیمونه منصور شوي دي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
دا پکتیکا ولایت شخل آباد ولسوالۍ د شیرګل کلی په سیمه کې د اوبو د یو منځني چک ډیم د جوړولو کار پیل شو چې یو سلو شل متره اوږدوالی او لس متره لوړوالی لري. د یاد ولایت د ګومل فرعي سندیزي حوزې د ادارې مسؤلین وویل چې یاده سیمه دایمي اوبه لري، خو دا چې په دې ځای کې تر اوسه بند نه دی جوړ شوی نو اوبه یې ځای کېږي او ځایي خلک د څښاک د پاکو اوبو او د زمکو د خړوبول لپاره د دایمي اوبول کمخ سره مخامخ دي. د یاد اداره مشر فتح محمد زاکر ویل
د خلکو مشکلاتو ته د مشکلاتو د حل لپاره مده ساحه مشخص کړي ده. په دغه ساحه کې د ذخیروي بند د ساحې مشخصوالی دایمي اوبه دغه ساحه لري. په دغه لاندې کلو کې چې کوم د ځمکې لاندې اوبه دي هلته ټول د برمو اوبه استفاده کیږي، نو دغه ساحه چې موږ انتخاب کړې ده زموږ هغه د ځمکې لاندې اوبه پې باندې تغذیه کړو، د دې په خاطر باندې مو انتخاب کړې ده.
زوی خلک وایي د دوی په سیمه کې د اوبو د دایمي سرچینو لشتون سره سره دوی د څښاک اوبو د کمښت او د کرنیزو ځمکو ډېره برخه یې شاړه او بې حاصله پاتې کیږي. د شخیل آباد ولسوالۍ د شیرګل کلي یو اوسیدونکی بهایی جان وایي
دا خلک ډېر مسکنان دي، موږ ته دا ډېرې فایدې رسوي انشاءالله. یو خو به اوبه دي موږ په سهانو کې ډېرې شي، یو به دي موږ دا ډېم راته وتړل شي، نور دا علاقه به ټوله دغه چې استفاده کوي دور هم د موږ ځکه دغسې پاتې دي بې اوبو، دور هم د موږ ځکه بې اوبو دي چې دا ډېم وتړل شي موږ ته ډېره فایدې لري.
د پکتیکا چارواکي هم وایي په روان لمریز کال کې د دې ولایت په مرکز او بېلابېلو ولسوالیو کې د اوبو د څلورویشتو لویو او وړو چکډیمونو جوړول په پلان کې دي. د پکتیکا د ولایت معاون عبدالسلام سعادت ویل
پکتیکا د پاره د اوبو برښنا محترم مقام سریرش چکډیمونه منظور کړی دي. د ټولو پکتیکاوالو د پاره مو دا زره ده یو چې هر ولسوالۍ د پاره له خیره چکډیمونه جوړو، په بازو باندې کار شروع شوی دي، بعضی جوړ شوی دي، په بازو نورو باندې له خیره سره کار شروع کیږي.
پکتیکا د هغو ولایتونو ده چې د اوبو د ډیرو سرچینو سره سره نه یوازې د کرنیزو ځمکو ډیره برخه دایمي اوبه نه لري، بلکې خلک یې د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره هم مخامخ دي. څه موده مخکې د ایم سي نړیوالې مؤسسې لخوا د پکتیکا د ارګون او یوسف خیل ولسوالیو 2000 کورنۍ ته د څښاک اوبو اووه شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې وې چې ټول ورباندې 12 لک امریکایي ډالر لګښت شوی و.
د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام سبا د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې د کوربه هیواد متحده ایالاتونو او کاناډا د لوبډلو له لوبې سره پیل شي. دا مسابقې به د جون تر 9 د متحده ایالاتونو تر څنګ په ویسټ انډیز کې ترسره شي. دا نړیوال جام په 5 ګروپونو کې ویشل شوی چې په هر ګروپ کې 5 لوبډلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په سی ګروپ کې له نیوزیلند، پاپوا نیوګینی، یوګاندا او ویسټ انډیز سره یوځای شوی دی. د افغانستان لومړۍ لوبه د سې شنبې په ورځ له یوګاندا سره په ویسټ انډیز کې ده. د کرکټ د دې نړیوال جام په درشل کې افغان لوبډلې پرون سکاټلند ته په یوې تمریناتي سیالۍ کې ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې سکاټلند د 55 منډو په تفاوت ماتې خوړلې. جزئیات د ازادي راډیو د سپورټي خبرونو د خبریال بختیار ساحل په راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز نړیوال جام په دویمه تمریناتي سیالۍ کې د سکاټلند ملي لوبډلې ته د 55 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د جمعې په ورځ د مې په 1:30 نیټه د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې پیل شوې وه چې افغان لوري د 75 ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه. په دې تمریناتي سیالۍ کې د افغان لوبډلې د توپوهنې پیل رحمان الله ګربز او ګلبدین نایب وکړ. ګربز تر 8 منډو جوړولو وسوځید او نایب بیا د 6:55 پر مټ 9:00 منډې وکړې. د غراز عظمت الله او مرزا بل لوبغاړو چې 340 منډې جوړې کړې او محمد نبی او راشد خان بیا په ترتیب سره 1415 منډې وکړې. د سکاټن لپاره په توپ چاونه کې کرسول درې افغان لوبغاړي وسوځول. د یاد لوبډلې توپهون کې د شل اورونو په لوبغاړو بریالي شول، خو یوازې 1.3 منډې جوړې کړې او 9 لوبغاړي وسوځیدل. مارک ویډ یې مخکخ منډه جوړونکې و چې 3.3 منډې وکړې. په افغان توپ چاونکو کې کریم جنت او مجیب رحمان 2-2 او نورو ټولو توپ چونکو یو وکټ ترلاسه کړه. ګلبدین نایب د لوبې د غوره لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. دا په شل اوریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې وروستۍ تمریناتي سیالي و چې لومړی د عمان پر وړاندې د ورخت له امله بې پایلې تمامه شوې وه. افغانستان په خپله لومړۍ رسمي سیالي د یوګاندا د لوبډلې پر وړاندې د جون میاشتې په 3 نیټه د کریبین د ګیانا په ټاپو کې ولوبوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې په روسیه کې د نننه د اوکراین د حملو په اړه د ولسمشر بایدن پالیسی بدله شوې. بلنکن پرون د چک په پلازمینه پراګ کې وویل ولسمشر بایدن اوکراین ته اجازه ورکړې چې د امریکا په وسلو پر روسیه حمله وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اقداماتو ته به ځواب ووایي. نور په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن اوکراین ته اجازه ورکړي چې د ختیځ خارکیف ښار د دفاع لپاره په روسیه کې دننه د امریکا په وسلو پر محدودو اهدافو حمله وکړي څو اوکرایني ځواکونه وکولای شي د روسیې له خاورې د کیدونکو حملو مخه ونیسي. انټونی بلینکن چې پرون په پراګ کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې خبرې کولې وویل اوکراین په داسې حال کې چې د روسیې د بشپړ یرغل پر وړاندې مقابله کوي. لڅو اونۍ رئیس له واشنگټن څخه غوښتنه کوله چې په روسیا کې دننه د حملو لپاره د امریکایي وسلو د کارولو اجازه ورکړي. اوکراین په دې ترڅ کې پر هغو روسی عسکرو د حملې اجازه هم غوښته چې پر اوکراین د برید لپاره په ګډ سرحد کې د روسیې په قلمرو کې راټول شوي دي. بلینکن زیاته کړه چې دا غوښتنه د ولسمشر جو بایدن خوښه شوه او اوکراین ته یې اجازه ورکړه چې د دې هدف لپاره له امریکایي وسلو څخه کار واخلي. بلینکن دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د ازادۍ راډیو په ګډون رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله راپورونه خپره کړل چې ویلې ښاغلی بایدن په روسیه کې دننه له امریکایي وسلو د کار اخیستو بندیز قسمان لغوه کړی دی. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له دې مخکې د روسیې په خاوره کې د اوکراین د حملو غوښتنه کوله او په پراګ کې په پرونی غونډه کې بیا وویل چې د اوکراین متحدان باید د اوکراین لخوا د روسیې په قلمرو کې دننه پر اهدافو د برید لپاره د ناتو د وسلو پر کارولو بندیز لری کړي. متحده ایالاتونو دا بندیز لدی ویره لګولای و چې جګړه پراخ نشي. جرمنی مخکې د روسیې په خاوره کې د ناتو په وسلو د اوکراین له حملو سره مخالفت خود خود جرمنی د حکومت یو ویان پرون په یو بیان کې وویل د هیواد هم منلې ده چې کیف د هغو وسلو په ذریعه چې برلین یې ورکوي د روسیې په قلمرو کې دننه د حملو د شندولو لپاره بریدونه کولای شي. په بیان کې راغلی دی چې اوکراین د نړیوالو قوانینو په اساس دا حق لري چې د روسیې د حملو پر وړاندې د ځان دفاع وکړي او د دې کار لپاره له هغو وسلو همکار اخیستلی شي چې د جرمني لخوا ورکړل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اقداماتو ته به ځواب ووایي او په تیره هغو هیوادونو ته د جدي عواقبو خبرداری ورکړی چې د اروپا کوچني هیوادونه بللی دي. ریانو وستی خبری آژانس پرون د روسیې د پارلمان د ولسی جرګې د دفاعي کمیټې د مشر اندری کارتاپالوف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د بایدن پریکړه به په اوکراین کې د روسیې پر یرغل چې روسی چارواکي یې ځانګړي پوځي عملیات بولي هیڅ راز اغیز ونه کړي.
وړاندې د درسي ساعتونیز پروګرام لرو چې پکې به د اوم اتم او نهم صنفونو جغرافیه تدریس شي. خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو، نیمه نړۍ د افغان ښځو ځانګړی پروګرام.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر میرمنې شکایت کوي وای دا چې په سیهی برخه کې د خځینه کارکونکو شمیر کم شوی دی. دوی د ماشومانو د روغتیا په برخه کې لګنو ستونزو سره مخ دي.
او ریدل خبره نه کوم، ما خپل د لیدل کتلې مې دي. هغه کور کې محرم نه ساو شته دونی حق نه لري، یعنی دونی جرأت نه لري سدا یو دروازه ور خلاصه کی او د خپل ماشوم فقط ورکه سدا واکسین کوي.
د ماشوم د روغتیا په تیره بیا د واکسین په برخه کې د خځینه سی کارکونکو موجودیت څومره اړین دی؟
ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې خځي په هغوی په خاطر تر ښځو پورې میسج او پیغام نه رسیږي. بیا د واکسین ټیمونه ورځیم په کور دروازه ټکوي، ښځو ته اجازه نه ایسي باندې ماشوم راوباسي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدر منګدونکو د سی برخه د کارکونکو په وینا افغانستان یو لغو هیوادونو څخه دی چې د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې لوړه خوده شوی. ځینې د زیګون پر وخت مري، یو شمیر بیا وروسته دا چې سی مرکزونو ته لاسرسی نه لري یا هم پر وخت واکسین نه ورته کیږي، په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي چې بیا د مرګ لامل ګرځي. په دې وروستیو درې کلونو کې د ښځینه سی کارکونکو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا بندیز د دې لامل شوی چې د خلکو روغتیایی ستونزې زیاتې او په ځینو مواردو کې د مړینې سبب شي. د کابل اوسیدونکي ارزو وایي چې د ښځینه سی کارکوونکو نشتون ماشومان له روغتیایی خدمتونو څخه بې برخې کړي دي.
د واکسیناتوران چې راتلل د کورو شاته واکسینول ماشومان په کورونو کې خو ښځې دي که نه میندې دي ښځې دي چې دوی خپل ماشومان ورته وروړي چې دا واکسینه شي. ډاکتران نه واکسیناتوران نه نو دا اخره دا جامعه به خرابه کړي. دی خواته وایي چې پولیو لپاره موږ الیزلې کوو چې پولیو له بینځه لاړ شي او دی خوانه موږ فقط دا کار چې خلاف دی چې نارینه راځي د ښځو دروازو شاته تک تک وهي چې ماشومان واکسین کړي. ښځو دروازو شاته نارینه ځي او ښځې ته ځواب ورکول شي وي چې تاسو نور کار مه کوئ په دې برخه.
د کندهار ولایت یوه اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو وایي د طالبان حکومت داسې حالات په افغان میرمنو راوستلی دی چې لومړی خو کورنۍ د دوی له ویرې څخه خپلو ښځو ته اجازه نه ورکوي چې په سي برخه کې لرو پرتو سیمو ته د سي خدمتونو لپاره لاړې شي که بیا اجازه ور هم کړي طالبان یې له محرم پرته نه پرېږدي چې کار وکړي.
متاسفانه په اوسنی نظام کې د صحیح کارکونکي او خدمت وړاندونکي په برخه کې موږ ډیر محدودیت لرو، بالخصوص یو شیزینه پرسونل بیا ډیر محدود سوی دی. اول خو خپل د کورنۍ د خوا یو شیز کچيري هم یو کورنۍ مثبت او اوسي پاسواده اوسي تحصیل کرده اوسي هغه بیا هم خپل لوري خورته وایي ورسې زوی ته په دا برخه کې ذکر لري تجربه لري باید خدمت هم د خلکو ته وړاندې کړي. یعنی زموږ په خپل ټولنه کې د زنه داس کسان دی اول د خپل کورنۍ د خوا دوی مشکلات لري کله سی خو راوځي وظیفه پیدا کیو بیا په دا برخه کې کار کوي نه په لیرو پروتو سم خو قطن بل خصوص زموږ افغانان او بیا پښتانه سي دوی د شزه لیرو پروتو سم ته نه لږی بیا سي دا زی وظیفه تلاسه کی متاسفانه سي بلا محرم دوی په دغه برخه کې دوی نه استخدامي ویزه. یعنی زموږ اکثره خلک په وطن کې اکثره سیاسري بلا محرم دي په کور کې داسې څوک نه لري او کاش کې تا محرم ته ماش ټاک وای یو ورور یو خاون په اصطلاح یو خپل دوست قریب یا اولاد به د ځان سره پیوست کړي وای اما تاسو ټاکلی ماش د یو محرم لپاره نه لري نو بیا خور کې څنګه په دغه یو ماش باندې سلیر وی ساعته د خپل محرم د خپل کار هم وباسي د خپل درس هم وباسي او د خپل یو سماش د لپاره لري پروتو څنګه سلیر وی ساعته به له ماشه د محرم د ځان سره وګرځي. لومړی خودلته صحیح پرسونل نه لرو او کله چې مشته یو صحیح پرسونل د یو لیر ځای سره سينو حد اقل باید موږ دغه زاینه کو باید دغه واکسین او دغه دواوی ترلاسه کو. متاسفانه دا ستنه ساو درې ما دغه دی نن غیرت دا خبره ده سی په یو کور کې یعنی یو ځای سربسته کلی ټوله پوره سي امه پاغه کې یو څو کور پاتې سي ځکه په هغه کور کې محرم نه ساو شته دونی حق نه لري یعنی دونی جرأت نه لري سي دا یو محرم ته دروازه ور خلاصه کی او د خپل ماشوم فقط ورکه سي دا واکسین کوي یا پولیو کنه په دغه پوری مربوط سي ولا شرم ده بل محرم راووتل یا محرم په کور کې نه ست څنګه نار نه تروتل ماشوم دی رويسته دا درې هغه منفي نقاط سي زموش په لنه کې متاسفانه زموږ شزو سره مخامخ دي او د داسې ستونزو مشکلاتو سره یعنی اوس مهال هم د لړۍ دوام لري ډیریږي اما په دې کې کوم کمش موږ نه وینو ځکه زه خپل د صحیح برخې یو کارکونکی وم او ما خپل د خلک ویلي ده لیدلې مې دي او متاسفانه اوس هم او رستر بلې هغه حالات ډیریږي کوم مثبت بدلون موږ نه دی بشکلې ده.
په کلیو او بانډو کې بیا یو شمیر کورنۍ په کلتوري لحاظ هم خپل ښځو ته د اجازه نه ورکوي چې خپل ماشومان د دروازې شاته نارینه واکسین کوونکو ته ورولي. د تب د پنځي مسله عقله وایي چې د دې بې ځایه بندیزونو ټول زیان مظلومو ماشومانو ته رسیږي.
صحي کارمندان چې دي بخصوص د واکسینیشن په برخه کې د ښځو اوسېږي لکه پوهېږئ د افغانستان د خلکو د رسم و رواج په اساس دوی اجازه نه ورکوي کنه چې سړی کور ته داخل شي واکسین وکړي یا د دې د کور مېرمنې د سړیانو سره خبرې وکړي د اولادو په اړه کې ځکه چې کله چې دوی واکسین کوي کنه لږ معلومات غواړي یا باید ماشوم مور بوزي د واکسیناتور ته چې دا واکسین کړي نو د دې په اساس یو تماس پیدا کیږي. نو افغانان بخصوص د کابل نه بهر دغه ولایت کې دا مناسب نه ګڼي. نو کله چې دا کار ونشي، یعنی ښځې میرمنې په دې سیستم کې ونه اوسېږي، واکسیناتور په توګه خپله وظیفه ونه شي کړی، یا په دې نورو صحي برخو کې، دا دلته چې موږ لاندې فکر وکړو د ده نورو مشکلاتو په اساس د ده له امله رامنځته کېږي، لکه موران دا میندې خپل ماشومان واکسین ته نه بیي. نو کله چې واکسین ته بونه نو دا زمینه ده ته فراهم کېږي. لکه یو مثال به درکړم، پولیو بدبختانه هېواد چې تر څوب کې د نورو محدود هېوادونو سره تر څوب پولیو په افغانستان کې یعنی موجوده ده. نو یو مثال پولیو دی، موږ ماشومان به لا تر اوسه د پولیو وایرس په افغانستان کې اوسېږي. یا نور صحي معلومات چې د دې کارمندانو په واسطه، مثلا د کورنۍ د تنظیمولو لپاره چې کوم معلومات د میرمن ته ورکول کېده چې څنګه خپله کورنۍ د پلانینګ وکړي، فیملي پلانینګ سره هم وکړي، هغه به پاتې. یعنی عموما هغه معلومات چې د دې په اساس ښځو ته ورکول کېدل، د موږ جامعه یعنی د ښځې چې هغه کوم اساسي معلومات چې حداقل د ژوند د پرمختګ دپاره، د ژوند د ابتدایي معلومات د حاصلولو لپاره صحي سکتور د لحاظ ضرور دی، هغه نه په دې شاته پاتې کېږي. نو کله چې دی شاته پاتې شو، دی په دې شیانو پوه نه شو، نو عواقب به لکه همدا جامعه د موږ د ښځو نه جوړه ده. ښځه هغه څوک ده چې جامعه تربیه کوي. نو کله چې دا مشکلات پیدا شي، نو موږ به یو نسل ولرو چې هغه نسل به په دو موضوعاتو نه پوهېږي، بخصوص که موضوع رالنډ کړو واکسین خواته. نو کله چې مثلا مثال په توګه یو ژوندی مثال درکړو، یو واکسیناتور راشي، هغه سړی اوسېږي کور کې، تنه موږ یوه ښځه ولرو، هغه د ماشومانو سره او ښځې ته ویل شوي کور کې، یا د دې ښځې د خپل طبیعت همدسته، ځکه چې موږ همداسې محیط کې غټ شوي یو، هغه نه غواړي دې سړي سره خبرې وکړي. نو هغه خپل ماشومان واکسین ته نه بیایي. کله چې واکسین ته بونه تلل، نو ماشومان نه واکسین کېږي. نو چې کله واکسین نه شي، واکسین یو اساسي شی دی یو ماشوم د ژوند دپاره، د هغه د آینده ژوند دپاره. نو چې کله واکسین نه شي، هر هغه مرض چې د واکسین کاوش چې د هغه څخه مخنیوی وکړي، هغه به د آینده کې پیدا کېږي. پولیو ده، نو پولیو په اساس مریض د یو ماشوم به د دې یو څاڅکي لپاره چې ورته نه ده شوی، آخر کې به مثلا د ګزار باندې اخته کېږي. نو کله چې په ګزار اخته شو، دا به د خپل درس، تحصیل، هر څه نه شاته پاتې کېږي، او جامعه ته به یو ناموسمره یعنی یو وګړی تقدیم کېږي. نو کله چې دا د سړی له خوا هم تنبیه شي، او کله چې محیط هم اجتماع هم داسې اوسېږي، لکه د زړه غټ هم کېږي که وغواړي یو اقدام وکړي، خپل ماشوم شپخانې ته بوزي، وغواړي کله محرم خو نه کېږي چې همیشه چا سره مثلا په کور کې سړی اوسېږي، سړی شاید تللی وي بیرون ته، ښځه تنه وي، دلته ماشوم ژوبل سي، کومه حادثه وکړي، بام نه راوغورځېږي، نو دا مجبوره ده چې کله لاړ شي. نو دا چې کله اوسي جامعه کې محرم، دا د دې موضوع سره موجی شي چې محرم نشته، دا خپل یو مشکل ده. او دا مور کوشش کوي چې همدا مشکل په دې کور کې حل کړي، ځکه چې بیرون ته چانس نشته. بیرون ته شپخانې ته لاړ، شپخانې کې ښځې ډاکټران نشته. کله چې بیرون ته ځي، بیرون ته باید دې سره محرم اوسېږي. نو تاسو چې پوهیږئ چې صحي مشکل باید په یو صحي سکتور کې حل شي، هغه چې کله کور کې حل کېږي، دا خپله دې ماشوم ته دا کور کې چار مشکل دی، ته خپله یو غټ مشکل جوړېدای شي.
نارینه هم د ښځینه سی کارکوونکو شتون د مور او ماشوم د روغتیا لپاره اړین ګڼي. په ننګرهار ولایت کې د یوې کورنۍ پلار چې دی هم خپل نوم نه راته یادوي، وایي
صحی برخه کې د خزنه او رول ډیر مهم دی، په خاص ډول په لری پروتو ولسوالۍ او خاص ډول په کلیو باندو کې، ځکه لا هم په ډیرو کلیو باندو کې خزنه او ته اجازه نه ورکول کېږي. د کورنۍ له خوا البته چې دوی د نارینه پرته صحی مراکز ته لاړ شي، خپل ماشومان دي یا وته واکسین وکړي، او یا د نورو ناروغي درملنه وکړي. مهمه او لازمه خبره دغه ده چې باید خزنه کارکونکي، صحی کارکونکي په دندو باندې وګمارل شي، سو د لری پروتو ولسوالۍ او خزنه وکول شي چې په ډاډه زړه یو روغ دې مرکز ته لاړ شي، او په دې ډاډه وسی، او د کورنۍ نارینه هم په دې ډاډه وي چې هلته خزینه صحیح کار کوونکی شته، او دوی به وکولای شي چې د ماشومانو او یا د کوچنیانو په سم ډول تداوی وکړي. او کچېته د خزینه صحیح کار کوونکی البته په دنده ونه ګمارل شي، معلومه خبره ده چې پر ماشومانو باندې منفي اغیز کولای شي، د ماشومانو روغتیا ته زیان رسولای شي. کوم ناروغي شي دا به په اتمنه غالبه کیږي، او د ماشومانو روغتیا ته به تاوان رسوي. نو مهمه لازمه خبره ده دغه د چې باید خزینه صحیح کارکون کې پر ټولو روغتي مراکزو کې پر دند وګمارل شي سو د لری په ټولو سوالي خزینه کارکون کې په داډز رو کول شي چې دغه روغتي مرکزونه تلار شو پلا وم د مشمون درملنه وکړي.
ډاکټر کمال شاه چې دام غړی له واڅخه بهر وسیږي او ډیر کلونه د پولیو د واکسین په برخه کې سی خدمات وړاندې کړي وای په نړۍ کې د سی خدماتو په برخه کې د میرمن رول زکه مهم ګڼل کیږي چې د ماشوم عاطفي او فزیکی تړاو له مور سره زیات وي. کله چې سی کارکونکې هم میرمنې وي د ماشوم مور د غستونځه لبلې خځې سره چې سی کارکونکې ده شریکولای شي. لر ډاکټر کمال شاه سرمو مرکه کړي په غړې سره
په افغانستان کې ګوره په عمومي کچه یوازې 12% پورې کارمندان سي دي په افغانستان کې خځینه وي او مثال اوس یو کابل کې نسبتا ډېرې وي نورو ځایو کې کمې وي. 12% په عمومي کې ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې خځي هغه 12% خځې وي نو ځکه دا پروګرامونو تطبیق کې ستونزې وي پوهاوي په خاطر تر ښځو پورې میسج او پیغام نه رسېږي. بیا د واکسین ټیمونه ورځي په کور دروازه ټکوي ښځو ته اجازه نه ایسي باندې ماشوم راوباسي نو دغه علتونه دي. دا ځکه اوس که ښځینه ټیم ورځي خو هغه کور ته نه ني ورځي که ماشوم ویده وي هلته دوی واکسین په نور نړۍ کې اکثریت ښځې دي. اوس که د هند مثال راواخلئ د پاکستان مثال راواخلئ دا خو هغه مخ پر وده هیوادونه دي. په پرمختللو هیوادونو کې خو به دا پخوا کې دا کوم کمپاینونه سوي دي په داسې ایمونایزیشن پروګرامو کې خو په مطلق اکثریت ښځې دي. ښځې ولې په دې ښځې یو خو له ماشوم سره د ښځو هغه عاطفي تړاو نسبتا تر نارینه ډېر زیات دی. دویم علت یې دا دی چې هلته میندې له ماشوم سره د هغه خپله مور په نږدې ارتباط کې خوراک مور ورکوي پالنه د مور له غاړې پلار په سر ووځي ماښام راځي له کاره نو که ته میندو ته مستقیم لاسرسی ولري ښځینه واکسیناتورانې ولري نو د میندو پوهاوی زیات کړي نو له ډېرو ستونزو نه به خلاص شي.
اوس په افغانستان کې مثلا په کوم شمېر میرمنې شته چې هغه د واکسین برخه کې ګرځي که هغه پولیو وي یا نور واکسینونه یې دوی کورو ته ورځي؟
تر 12% د پولیو په پروګرام کې ښځینه کار کوي تر دې زیاتې نه دي. هغه و هغسې دي هم هغه په غټو ښارونو کې دي. کلیوالو سیمو کې خو په اکثرو ځایو کې ښځینه و حضور هېڅ په پروګرام کې شته نه. د دې لامل چې دي هغه کلتوري خنډونه هم دي او هلته ځینې نورې داسې ستونزې ښځو کار بندیز دی نو دا ټول د دې لامل سوي دي چې په افغانستان کې د پولیو پروګرام څنګه چې باید نتیجه ورکړي څنګه چې پوهاوی باید رامنځته شي په خاص ډول باندې د میندو ترمنځ هغه نسبتا کم دی ځکه چې هلته له میندو ته خو لاسرسی نسبتا که ښځینه کارمندان نه کیږي. د جمهوریت له تګه وروسته دا د ښځینه په کار بندیز دې دا موضوع نوره پسې ټکنۍ کړې ده د ښځو شمېر راکم کړی.
په خپله د پولیو په هکله خبرې راته وکړئ که څه هم ډېر زیات په دې باره کې موږ او تاسو خبرې کړې خپرونې جوړې سوي دي خو حالات ته په کتلو سره چې اوس هم خلک دا موضوع دومره ډیره مهمه نه نیسي. بیا ماشومان په پولیو اخته سي چې نه علاج کوونکی مرض دی په دې خبرې وکړي دا پولیو څومره خطرناکه ده؟
که څه هم په دنیا کې د دې ناروغۍ پیښې ډېرې راکمې شوې دي یوازې په دوو هیوادونو کې پیښې رامنځته کیږي افغانستان او پاکستان کې. د دې تر څنګ ځینې افریقایي هیوادونو کې هم داسې وخت نا وخت پیښې رامنځته کیږي. شمېر یې کم شوی دی خو په کامل ډول باندې دا ناروغي له منځه نه ده تللې ځکه داسې ناروغي ده چې باید په بشپړ ډول له منځه ولاړه شي له منځه یوړل شي تر څو په راتلونکي کې ماشومان له دې ستونزې نه خلاص وي. نو خو افغانستان او پاکستان کې تر اوسه دا ستونزه شتون لري او افغانستان او پاکستان یو له بل سره ډېر تړلي دي ځکه دا د خلکو تګ او راتګ د دواړو هیوادونو تر منځ دا وایرس له یو هیواده بل هیواد ته انتقالوي. بیا په دې وروستیو کې کوم پیښې رامنځته شوي که افغانستان کې دي که پاکستان کې دي هغه د دې دواړو هیوادونو تر منځ دا د وایرس ته انتقال نو دغه هغه څه دي چې دې پروګرام په اصطلاح هغه هدف ته رسېدلې ټکنۍ کړې یا معنی ګرځېدلی دی تر اوسه چې دا ناروغي نه ده ورکه شوې.
د کور شاته نارینه کسان راځي چې واکسین وکړي ښځې ته اجازه نه ورکوي. دغلته دغه سړي بې پروا دي بې مسؤلیته دي د پولیو په زیان نه پوهېږي خبر ده
د خځې لپاره د کور او تل نسبتا ډیر اسانه کار نه دی او یاغ د محرم موضوع ده که محرم نه وي ورسره نو خو کثیر دی کورنۍ دی خځې خاون نه کور تبه نه کار ته تللی کې کار چیرې وظیفه وي یا چیرې دوکانداری کوي یا خپلو په بزګري اخته وي نو خو هغه ښځې سره نارینه څوک نه وي چې دوی تر کلینیکه یا تر روغتیایي مرکزه پورې ولاړ شي نو دا هغه کلتوري خنډونه دي چې د دې لامل ګرځي تر څو ښځینهو صحیح خدماتو ته لاسرسی کم دی او د ښځینهو رول خپله د ماشوم په ساتنه کې هم ډېر مهم دی ځکه ماشومان که هر از ناروغي ماشوم ونیسي یا ماشوم پر از ناروغي اخته شي نو خو کچيري مورت لایس وای تر صحیح مرکز پوری په وخت سره باید د یغه تداوی کې دای سپي خدای کلتوري خوندونو لوجي یا زین نور داسې ستونزې سي دوی سره مخ دي لاغه عمل دوی نشي کولای خپل ماشوم په اکثر ډاکټر ته یوسي او هغه علت یې سبب تر هغه ماشومان په ناروغي باندې اخته شي او یې ناروغي ډېر په سخت
دا وضعیت کم دي سي دوام کوي د کلتوري مشکلات ال نسی نور خوندونه چې د خزو په وړاندې دی د حال نسی دا وضعیت څومره دی اندېښنې وړ کېدلی سي
دا خو دی اندېښنې وړ خو سم ده نو که تر دې نور هم پسې خرابېږي یا په اصطلاح کچيري صحیح خدمات او خلکو ته لاسرسی نه لري مندي ورته نه لري ماشوم ورته نه لري نو تبه دا خو نور هم به تاثیر کوي او هغه ناروغي چې ډېر اسانې مخنیوي کېدای شي هغه به سختو ناروغیو بدلیږي دا چې ناروغي بدل شي چې دغه مخنیوي دی واکسین نه لري کېدای شي یا ډېر په اسانۍ سره کېدای شي به خو هلته په اقتصادي توګه هم د خلکو لپاره ډېره یو غټه ستونزه ده ځکه عادي ناروغ چې په لوی ناروغ بدل شي یا ناروغي سخت شي امکاناتو ته اړتیا لري بیا حتی ځینو صورتونو کې دوی باید هغه ناروغ له هېواده بار یوسي او په افغانستان کې اوسني حالت ته په کتو چې کله ویزې هم نه پیدا کېږي یا اقتصادي ستونزې هم وي نو دا هغه ستونزې دي چې به هغه خلکو ته ډېره سخته شي دا شی دا ورته هغه ځینو مواردو کې ناروغ مري له مرګ سره مخ کېږي نو دا ټول هغه ستونزې دي چې افغانستان خلکو سره مخ دي
بله مخکې بیلابیل ماسی و دوی به عامه پوهاوی خلکو ته ورکاوه د افغانستان لرو کلیو بانډو ته دوی ورتل له میرمنو سره کېناستل خبرې کولې په دې ټیمونو کې به معمولا میرمنې وي اوس هغه ښځې نسته غوته اجازه نه ورکول کېږي چې کلیوالو میرمنو ته عامه پوهاوی ورکړي په دې برخه کې عامه پوهاوی څومره اړین دی ډاکټر صاحب
پوهاوی پروګرامونه تر سره کېدل کاغه د رسنیو لاري وو یا ځینې نورې لارې چارې وي نو اوس هم اوسني حالت ته په کتو سره کومې ادارې سي د عامه پوهاوي په خپرولو کې یا د خلکو ته د عامه پوهاوي په ورکولو کې رول لري دوی باید د افغانستان اوسنی حالت په نظر کې ونیسي او د افغانستان له کنټکټ سره سم داسې برنامې یا داسې ستراتیجي وي جوړې کړي چې هلته خلکو پورې دوی خپل پیغام ورسوي خلکو ته آګاهي ورکړی شي
یعنی که دغه هر څه په ټاپه ودرېږي افغانان چې د تاریخ په اوږدو کې دوی ځپل سوي دي دوی له خپلو حقوقو نه بې برخې سوي دي دوی نور هم هغه خپل حق ته نشي رسېدلی
بله او خلاصتون دو سر مخ دی او دستون دی به زیادی نو پا دی اساس بندی لکه دیر داشتی سستا چه خپلا که دی خلقو پوهاوی خیبی خلق پا زینو شانو بندی خبر وی نو دوی کولای سی دی دیر استون دو مخی وونی سی نو که چیر خلق خبرتیا و نلری طبعا نگا دستون دی پسی غطی گی زیادی گی او خپل بیرته خلق لدی استون دو سر مخ کیگی دی و دی اگه استون دی مشکلات پسی زیادی گی
دکتر سیب تاسی یا امور پا خپل مسلک که کار کرده دی لخپل خلکو سره نږدې پاتې شوی د کوم څه مو په یاد دی چې تاسو ډیر زیات زورولې او هغه علت نه پوهی و او د انسان ژوند له مارک سره مخ کړی
په افغانستان کې کته وګوري لپخوا د ماشوم او د مندو د مړینې شمیره ډیره زیاته اوچته ده اوس هم دا کته له نورې نړۍ کې نورو هیوادونو سره یې مقایسه کې د افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه اوس هم ډیره اوچته ده او په دې کې تر ټولو هغه غټ رول چې دی هغه د ناپوهي ده خلک په کافي اندازه معلومات نه لري څنګه کولای شي دوی د ماشومانو مړینه راکمه کړي د مندو مړینه راکمه کړي نو دا ډېر دردونکی حالت دی په یو هیواد کې چې
د نړۍ تر ټولو هیوادونو کې د ماشومانو د میندو مرګ پکې زیات وي. او دا متاسفانه اوس نه دی، دا را روان یو حالت دی چې تقریبا څو لسیزو دا حالت همداسې را روان دی. خلکو لپاره د پوهاوي دغه ډېر اړین دی چې خلکو ته ښه پوهاوی ورکول سي او خلک معلومات ولري چې دوی څنګه کولی شي چې د ځینو ستونزو مخنیوی وکړي، څنګه په خپل وخت سره میندې ماشومان دوی تر صحي مراکزو یا تر صحي خدماتو پورې ورسوي.
تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې که چیرې تاریخ ته وګورو ډیره اوږده موده ده چې صحي خدماتو ته لاسرسی په کلیو بانډو کې کم ده، مور و ماشوم مري، دا ستونزې دي. مګر موږ او تاسې د پرمختګ په حالت کې نه یو، موږ بیرته وروسته لاړلو، اوس تر هغه هم حالت نور زیات خراب سه. په دغسې یو وضعیت کې کورنیو ته څه کول پکار دي چې دوی خپله د خپل اولاد په وړاندې که هغه د پولیو واکسینې یا نور سي مسایل وي، څنګه د خپل اولاد په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي؟
موږ تاسې صحي خدماتو ته وګورو، په دې کې تر ټولو بهترینه لار دا ده چې هغه لاسرسي میکانیزم خلکو ته پوهاوی ورکړل شي، خلک وپوهېږي چې مثال که ماته ناروغ را پېښ شي زه به چېرته وړم، آیا نن که دی تر ښاره پورې د ناروغ د رسولو توان ونه لري. دوی باید په دې خبر وي چې زه په ولسوالۍ کې روغتون لرم، دلته کلینیک شته چې زه هلته یوسم او هغه عاجل هغه ناروغ ته یو دوا او یو شی ورکړل شي د دې قابل شي چې بیا هغه انتقال کړل شي. دا شیان دلته کشتون ولري، خلکو خبرتیا پکې کمه ده، یا خلکو هغه فاصله روغتیایي مراکزو دومره ډیره ده چې دوی په ورته کې هغه ډیر زیات وخت نیسي، هلته سړکونه او دا شیان یا نه وي، یا سړکونه هم خراب وي، یا هلته په سیمو کې په روغتیایي مراکزو کې امبولانس نه وي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو دا ټول هغه شیان دي چې که چېرې خلک ښه معلومات ولري، ښه پوهاوی ولري، د دوی ستونزې راکمېدای شي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
سلام، له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم، اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غوټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي، په 244,000 هکټاره ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 600 متر لوړوالی پوری تر سره کیږي او د کرنې ساحه یې د 1500 هکټار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د اسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. اسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د اسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 90 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د اسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوي شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د اسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال اسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا اسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د اسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د اسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د اسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د اسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک اسیا د کلیدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم د خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګري زو راکړو ورکړو ته زمينه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لویې وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لویې بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري، او پلنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو تر څنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې خوونکی په تیر درس کې راته وویل چې لدی عمله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځنګړی توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړي او اوسمهال د غلویا وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیه نمرې غوړم. مواصلاتي جغرافیه تعریف کوم. مواصلاتي جغرافیه به هغه جغرافیه ته ویل کیږي چې د دوو نقاط ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوې نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلی تک په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډي د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خاټه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډیره سرمایهګذاري پر وسي، خو د وخت په تېرېدو سره بیرته دغه ځای شوړیږي. نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په 3 کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په 3 کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، ورسته پاده ده نو ځکه مواصلات تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات د اوس پورې د کرښو جوړونه د شلمې میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړي نړیوال جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریلګاډۍ لپاره ونښتول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتر ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8000 کیلومتر په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې له دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسې وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کېږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو تقوی کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښه راتلونکي لپاره موثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوښو چې په دغه لوی وچه کې د وسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتر ته رسیدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغه لوی وچه په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو له تاسو مو غوښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
پاتکی
درنا وزری ما تڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری ما تڑی رنا وزری ما تڑی خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدماشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی رنا وزری مطڑی زد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دی رکیم زرکیم پا چغو دا وقتنو پا دا رکیم اوس می دا ستم اوس می دا ستم پا مزی بیا وزری مطڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی پریمیگ دی چی والو زم پریمیگ دی چی والو زم زما وزری مطڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی